واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
ویان سات سلیمان شاه په سر کې د یوکران یو تازه خبر د روسي د هوائي پوز ځواکونو پرون د یک شنبه په ورځ د یوکران په محاصره شوی بندري خار ماریوپول باندې بمباري وکړه او په ځانګړې توګه د اسبستال د فولاد سازۍ فابریکا چې د یوکران د پوز څو سو اسکر او په زرهاو ملکانو پکې پناه اخیستې ده پناه کړه د امریکا غا خبريال کین بریډمر لکیفنا ریپورت ورکړي چې د روسي هوائي ځواکونو پر ماریوپول باندې هوائي بمباري په داسې حال کې وکړه چې ټاکل شوې ده چې ټاکل شوی و د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن او د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د جمهور رئیس زیلنسکی سره د ملاقات په غرض کیفته ورسیږي که څه هم چې ښاغلی زیلنسکی د دواړو لوړ پوړو امریکایي مامورانو سفر د شنبې په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې اعلان کړی و خو امریکایي چارواکو لا په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي ښاغلی زیلنسکی وړمه ورځ خبرداری ورکړی و که د روسیې عسکرو د ازبستان د فولاد سازۍ په فابریکه کې د یوکرین محاصره شوي عسکر ووژل نو دی به له جمهور رئیس پوتین سره له هر ډول مذاکرات نه انکار وکړي پوتین وړمه ورځ خپل پوځ ته امر کړی و چې د فابریکې شاوخوا سیمې د محاصره کړي لبل خوا اوترش په اروپای اتحاد کې د یوکران شمولیت سره خپل مخالفت څرګند کړی دی د یوکران جمهور رئیس د جنگ لپیل نو وروسته د خپل هیواد د شمولیت خواست کړو په عین وخت کې د جاروسلم پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړی چې د یوکران په جنگ کې د روسي پوځ دومره زیات محاربوي وسایط له لاسه ورکړي دي چې اوس د پخواني شوروي اتحاد د زمانې زړې وسلې استعمالوي د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د بی بی سی د انګریزي سرویس سره د وی ځانګړي مرکه په ترڅ کې ویل دي چې له خوانځیو نه د جنونو د من کولو فیصله نه منو او غواړي چې دا پریکړه باید بدل شي ښاغلی کرزی ویل چې له تعلیم نه به د جنکو من کول ناوړه عواقب ولري کرزی په دې ارتباط د پنځشنبه پورس په کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو هغه غوښتنې ته هم اشاره وکړه چې د طالبانو له مشرانو نه د جنو د ثانوي خونځیو د پرانیستلو غوښتنه کړې وه که څه هم چې د طالبانو مشرانو په ښکاره توګه څه نه دي ویلي پوهنې د وزارت ویان عزیز الله امریکا غږ ته وویل چې په دې اړه د طالبانو د مشرانو ترمنځ سلا مشورې روانې دي طالبانو پرون د یکشنبه په ورځ د خپل پخوانی مشر او د طالبانو د تحریک د بنسټی خودونکی ملا محمد عمر د مړینې نهمه کلیزه ولمانځله د طالبانو د انتقالي حکومت ویان او د اطلاعاتو او کلتور د وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد مطبوعاتو ته وویل چې ملا محمد عمر د تبرکلوز یا نریرنس په ناروغۍ باندې داخله کېدو له امله مړ شوی و د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی د ملا محمد عمر مشر زوی او د دفاع د وزارت د سرپرست مولوی محمد یعقوب په شمول ګڼ شمېر لوړپوړو چارواکو په پرونیو مراسمو کې وینا وکړه مولوی عبدالسلام حنیفی په خپل وینا کې د افغانستان اوسنیو امنیتی حالاتو ته په اشاره په خپل وینا کې ویل چې طالبان د افغانستان له خاورې نه د بل کوم هیواد پر خلاف د استفادې کولو اجازه چاته نه ورکوي خو په عین وخت کې له نورو نه هم دا توقع لري چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې دې نه کوي مولوي محمد یعقوب مجاهد هم په خپل وینا کې ویل چې پلارې په تش لاسې د خارجي اشغال په خلاف جنگ وکړ او هیڅکله خپل هیواد نه ونووت د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د علمي شورا د وړاندیز له مخې د کابل د پوهنتون او پولي تخنیک د شاګردانو لپاره د درس او لوست ورځې جلا کړې دي د دغه وزارت د ویان احمد تقی په وینا د علمي شورا د پریکړې له مخې شنبه سه شنبه او چهار شنبه به شاګردانی پوهنتون ته د درس لپاره راځي او یک شنبه سه شنبه او پنځ شنبه به د شاګردانو نوبتي احمد تقی وای چې د بخوانی تدریسي سیستم برخلاف د نوي سمستر لپیل کې دو سره سمبه درسي ساعتونه دوه چنده زیات شي په عین وخت کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال وجی صندوق یا یونیسف وای چې تعلیم او زده کړه باید له سیاست نه وویستل شي د نړیوالو ارتباطاتو او د جنکو د حقوقو لپاره دغه نړیوال سازمان ډایرکټر میرمن پالوما اسکوډیرو په یوې بیانیه کې ویلي دي سیاست باید پیرغمل ونه نیسي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا رپورټر ریچارډ بنت د شنبه پر از نا وخت په وی بیان کې په افغانستان کې د بشری حقوقو پر خوندیتوب د سرغړونو مخنیوي او د نړیوال عدالت د تامینولو پر اهمیت تاکید کړي. د نړۍ د ارتودکس فرقې مذهبي پیشوا او ستر پادری بارتو لومینو په خپل پیغام کې خبرداري ورکړ چې په یوکران کې داسې وغټه بشری فاجعه روانه ده چې په خله څوک نشي تشریح کولای. د برتانیې د دفاع وزارت استخبارات وایي چې په دې وروستیو کې د روسي پاوز له خونړیو جګړو وروسته د یوکران په ختیځه سیمه دونباس کې یو څه پرمختګ کړی دی. د برتانیې د دفاع وزارت د استخباراتو په دې تازه رپورت کې ویل شوی دی چې د روسي پاوز ته دغه سوکا پرمختګ په ډېر درانده قیمت تمامیږي. قومندانان د خپل عسکرو د اکمالاتو په برخه کې یو لړ جدي لوجستیکي ستونزو سره مخامخ دي. د سینن تلویزیون هم د شنبه پر از نا وخت خبر ورکړ چې د یوکران هوایي مدافع ځواکونو د روسي ولس هدفونه تباه کړي دي. د ګوانتانامو د نظامی محبس یو پخوانی قیدی محمد ول صلاحی چې څوارلس کاله بیل محاکمې نه په بند کې تیر کړي د جمعې پر ورځ د کاناډا د حکومت پر خلاف قانوني دعوا دایر کړه. د فرانسې د خبری اژانس ای اف پی د رپورت لمخه محمد ولد صلاحی چې په اصل د موریتانیا دی وای چې داغه په نیولو کې کاناډای چارواکو پټ لاس لرو. نو مولې وای چې لنیولو ورستا د توقيف په دوران کې لو وهلو ټکولو او شکنجې سره مخامخ شو. د دین او مذهب توهین کېد او د مرګ غوښنه ورته کېدل. هغه د کاناډا د حکومت نه د 25 میلیون ډالر او تاوان غوښتنه کړې ده. امریکایي چارواکو په صلاحي باندې د کالیفورنیا د ایالت د لاس انجلس په ښار کې د بم په وینا ناکام چاودنې کې د لاس لرلو شک درلودو په موریتانیا کې ونیول شو او په 1920 لمریز کال کې د ګوانتانامو نظامی محبس ته ورسول شو. پخوانی سناتور اورن هچ د شنبه په ورځ د 80 کلونو په عمر مړ شو. د ای بی سی نیوز تلویزیونی شبکې د رپورت لمخه هچ 40 کاله د سنا په مجلس کې د یوټا د ایالت سناتورو او په خپل خواخه په 1998 مریض کال کې تقاعد وکاو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د رپورت لمخه نایجیریایي چارواکي وایي چې دغه هواد په جنوبی ختیځ کې د خامو تیلو د تصفیه کولو په یو غیر قانوني تصفیه خانه کې د 14 لامل له 500 نه زیات کسان وژل شوی دي. خو اژانس د لاګوس د ښار د انګریزي ژبې 5 ورځپاڼې په حواله وای چې په دغه پیښه کې څه د پاسه سل کسان وژل شوي دي. د لبنان ساحلي ساتونکي وای چې د عربي هواد له ساحل سره څیرما له کډوال نه ډکې یوې کښتۍ د ډوبېدو وروسته د شپږو کسانو مړي راایستلې دي. فورت د جلا رپورت ورکوي چې د یوکرین پاوس دغه هواد په ختیځه سیمه ډونباس کې د روسي د پاوس څو نظامی پوستې تباه کړې دي او یو ګڼ شمېر لوړپوړي افسران پکې وژل شوي دي. وسلوالو جهادي ډلو د افریقایي هواد مالی د پاوس په دریو اډو باندې په یو وخت برید وکاو. لبماکونه د امریکا غ خبریاله رپورت ورکوي چې د پاوس شپږ عسكر وژل شوی دي او شل تنه نور ټپیان شوی دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ملاریا د نړیوال ورځ په مناسبت د لومړي ځل لپاره د ملاریا ضد نو واکسینو د استعمالولو توصیه کړې. دا نړیوال سازمان وای په داسې حال کې چې د ملاریا ناروغي د درملنې او مخنیوي وړ ده. هر کال 200 میلیونه ناروغان پر اخته کیږي چې له دې جملې نه 600,000 ناروغان مري. د یکشنبه په ورځ په جاپان کې د یوې ډوبې شوې مسافر وړونکو کښتۍ نه چې شپږ کسان په کې سپارو د لسو کسانو مړي راایستل شوی دي. د متحده ایالاتو د نیو مکسیکو په ایالت کې د شلو وحشي او ځنګلي ورونو لګیدو نه وروسته د هغه ایالت گورنر بیړنۍ حالت اعلان کړ. د ای پی خبری اژانس وایي چې وحشي او ځنګلي ورونو د نیو مکسیکو د وچکالی ځپلي ایالت سمنمي برخه له خاورو او ویروس سره برابر کړې. په پولند کې د ډبر اسکورو په یو کان کې 14 نورستا لستنه کارګران لادر کشوي دي او د فرانسې د خبری اژانس د رپورت لمخه د افغانستان د خزو د فوټبال ټیم چې تیر کال د بخوانی حکومت له زوال نورستا استرالیا ته ځان رسولیو پرون د یک شنبه پر ورځ د لومړي ځل لپاره د استرالیا د وکټوريا په خار کې د فوټبال لوبه وکړه. د الجزیرې تلویزیون د رپورت لمخه د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون دویم ځلې انتخابات وګټل. پاینه وخت کې د اروپای اتحاد مشرانو کاغلی میکرون ته مبارکي ویلې ده. د رویټرز خبری اژانس رپورت ورکوي چې د میکرون د بری د اعلان نه وروسته د اروپای اتحاد د ونډو په بازار کې کاروبار زور وموند. میرین لغپیغ په اروپای اتحاد کې د فرانسې د شمولیت سرسخت مخالفه وه او هم په فرانسه کې د شمالي افریقا او د منځني ختیځ اربعو ته د سیاسي پناه ورکولو مخالفت یې کاوه. د خبرونو پای.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د نوي سمستر لپاره سره سم به د کابل او پولي ټکنیک پوهنتونونو کې په ونې کې د شپږ ورځو پر ځای نجونې او هلکان په درې جلا جلا ورځو کې درسونه ولولي. د پوهنتون یو شمېر پخواني استادان دا طرحه عملي نه بولي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د کابل پانتون د علمی شورا د وړاندیز په اساس د لوړو زده کړو وزارت رهبرۍ شورا پریکړه کړې چې د دیونو سبا د کابل او کابل پولی ټکنیک پانتونونو درسي بهیر په اونۍ کې د شپږ ورځو په ځای درې ورځو ته راکم شي، خو درسي ساعتونه به دوه چنده شي. د دې پریکړې له مخې به په اونۍ کې د شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو انجونې او د یکشنبې، سه شنبې او پنجشنبې په ورځو هلکان د کابل او کابل پولی ټکنیک په پانتونونو کې درسونه ولولي. د لوړو زده کړو وزارت وایند مولوی احمد تکی وایي چې پریکړه د محصلینو د عملی کارونو لپاره د وخت د بندلو په خاطر شوې ده.
سره له دې چې په دغه ترتیب کې د دواړو طبقو لپاره ټاکلی وخت ډېر تنګ او محدود و، خو بیا هم نیمګړی سمستر په همدې ترتیب پای ته ورسېد. د دې لپاره چې اختلاف په مکمل ډول ختم شي، محصلین د عملی او ګروپي کارونو لپاره وخت پیدا کړي او همدارنګه استادان وکولای شي چې اکاډمیک او سړینیز فعالیتونه ترسره کړي. نو د کابل پوهنتون د علمي شورا د پیشنهاد پر اساس د لوړو زده کړو وزارت رهبری شورا پریکړه وکړه چې د کابل او کابل پولی ټکنیک پوهنتونونو درسي بهیر بلدی ورسته په اونۍ کې درې ورځې د سکور او درې ورځې وناسو لپاره وي.
د لوړو زده کړو وزارت د عمل په میاشت کې د شاوخواته میاشتو ځل وروسته انجونو ته په دولتي پوهنتونونو کې د زده کړو د پیلېدو زمینه برابره کړه، خو دغه وزارت د طرحې په اساس انجونو او هلکانو به په جلا وختونو کې په پوهنتونونو کې زده کړې کولی. افغانستان کې د تېر 2020 میلادي کال د اګست 15مې د سیاسي بدلون وروسته په دولتي پوهنتونونو کې د انجونو زده کړې هم بندې شوې وې، چې د نوي تعلیمي کال د پیل سره انجونې هم پوهنتونونو ته ستنې شوې، خو په خصوصي پوهنتونونو کې د انجونو زده کړې د اګست 15مې د سیاسي بدلون وروسته هم روانې وې. پانتون یو شمیر پخوانی و سازان په پانتونونو کې په جلا ورځو د انجونو او هلکانو د زده کړو بهیر غیر عملي ګڼي، وایي چې اوس مهال افغانستان کې د سازانو په ځانګړي ډول هغه و سازان چې د ډاکټرۍ او ماسترۍ په کچه زده کړې کړي نشته چې د نوي پروګرام له مخې زده کوونکو ته درس ورکړي. د پانتون پخوانی و ساز دورغه شریفي وایي چې دا پریکړه په اوسنۍ شرایطو کې د تطبیق وړ نه ده.
یکی بحث کمبود استاد است و مورد دوم
خغلی شریفي ویل یو د استاد کمبود مسله ده او دوهمه مسله د منابعو د کمبود او حساب ته تطبیق مسله ده، ځکه د مخه باید محصلین ته په ونه کې اتل اس کریډیټ درس ورکول کېده او تاسو دا درې ورځې ته کموي چې دا کیږي ونه کې نه کریډیټ چې درسي حساب تطبیق یو ډیر مشکل کار کیږي چې استادان نشي کولای په سمه توګه تطبیق کړي. او بل مسله د درسي امکاناتو نشتون او بل د مسلکي او متخصصو کډرونو نشتون دي چې په سم ډول محصلین ته پوها او مهارتونه انتقال کړي. د پانتون یو بل په خوانیا وسه سید باکر حسینی هم وایي چې د زنو دل لو لمخې دا طرحه عملی نه ده.
دلیل اولینه کې
خغلی حسینی ویل لومړی دلیل دا دی چې د استادانو شمیر کم دی. په ځانګړي ډول د خزینه استادانو شمیر کم دی، دا کار په استادانو باندې د فشار سبب ګرځي او هغوی به د ډیرو ساتونو لپاره درس ورکړي. خو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دا نوې طرحه د استادانو د علمي شورا لخوا جوړه شوې او پیشنهاد شوې چې د لوړو زده کړو وزارت هم تایید کړي. د دغې نوې طرحې له مخې محصلین به په درې ورځو کې هره ورځ اووه ساعته په ټولګیو کې زده کړي وکړي. د مخه چې محصلین به هره ورځ پوهنتون ته تلل، د ورځې به په ټولګیو کې د درې نیم ساعتو لپاره درسونه لوستل. لوړو زده کړو وزارت ویلي چې محصلین او استادانو دا طرحه خوښه کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
تاسو
زموږ غږ
د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په افغانستان کې روسي نام نه یو خلک اندېښمن کړي دي. په کندوز کې د جمعې پر ورځ په جمعات کې په برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او په لسګونه نور زخمیان شوي دي. یو شمیر پوځي کارپوهان وایي د سیمې یو شمیر استخباراتي کړۍ په افغانستان کې وسلوالو ډلو ته استقامت او هدفونه ورکوي چې بریدونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د وروستیو بریدونو له کبله افغانانو سره خواخوږي شریکه کړې ده. نور جزئیات د وحید فیضی پر رپورټ کې اوري.
په افغانستان کې ورستیو نه امنیو په ملي او نړیواله کچا اندېښنې پیدا کړې دي. د جمعې په ورځ په کندز کې جماعت کې په 14 کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان دي. د دایښ وسلوال د لید د غبرید مسولیت په غاړه اخیسته دی.
او شپږ دش کسان هم شهیدان لرو او وسل کسان زخمیان لرو. په زخمیانو کې موږ 15 کسان ماشومان دي او په شهیدانو کې 12 کسان موږ ماشومان لرو. یعنی ټول ملکی وګړي دي.
په دې چودن کې اکثریت قربانیان ملکیان دي چې په جمعات کې په عبادت او دینی زده کړو لګیا وو. عبد القهار د کندوز په چودن کې خپل زوی له لاس ور کړی دی. د پیخي عیني شاهدان وایي چې په جمعات کې چودن ډیره زور وره و.
موکه د بیرون بودم کیدم کې اته بالا دغه خلګي غلطه ده ماتم چې وځه په زخمیان غریبته نشه په خانه پورته موږ په سوري کا سات شهدا بود زخمیان او زخمیان مر چیکات کې بوله خندوس
په دې ورسته ورځ کې په کابل بلخ کندز ننګرهار کې په دینی اماکنو او تعلیمی مراکزو کې سخت چاودنې وشو چې په کې لزګون ملکی کسانو ته مرګ جوړ او اختیده
امارت اسلامي باید کوشش وکړي چې داسې په مخه ونی ورشي د سینې چې خدای نه خواسته زمونږ په مساجد او مدرسو او خانقاهګانو کې نظم اخلال نشي خلک د مشکلات سره مخامخ نشي.
لکه څنګه چې نن زه د جمعې مانځه ته لاړم یعنی د زړه آزاد په سر لا نړم ډېر له ویرې نه ډېر له ترس نه ډېر له دې نه چې زه فکر مې کوم چې اوس به انتحار وسي یا اوس به انفجار وسي یا به اوس کوم عملات وسي په مسجد کې.
په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېدو یو شمېر خلک اندېښمن کړي دي.
به حساب خپل ځکی دا از بخرید او اګم اېدو ختمران بختوري تاګم چیز بګم آزاد درشن میته.
یو شمېر پوځي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې ځینې استخباراتي کړي دي چې وسلوال ډلو ته استقامت او هدفونه ورکوي چې په نخې کړي.
طالبان و ډېر اسلام یاد او دین او مذهب یاد او فکر به کاوه چې کله دوی قدرت ته ورسیږي دا انفجارونه او دا بینظمۍ به دا نه وي. که تاسو او خلک متوجه شوی وي د طالبان د اول ورځې پیغامونه هم دغه دي موږ سوله راوستلی موږ امنیت راوستلی نو امنیت خو په دې خاطر راوستل خو چې جنګ دی کوله انفجارات دی کول. اوس به یو تعداد نور ګروپونه یي چې په هغو کې به خارجي ګروپونه هم وي او داخلي به هم وي هغه به هم د ازادۍ په نامه باندې جګېږي انفجارونه به کوي هر چېرته چې د دوی وس ورسي.
د افغانستان په چارو کې د امریکا ځنګړي استاد توماس ویس د افغانستان د پخلاین د عالی شورا پخوانی مشر عبدالعبدالله سره په خبرو کې په افغانستان کې د ورستي او خونړۍ بریدونو لقبل ژوره خواخوږي شریکه کړې ده. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دوه وروسته چې په همدې اته میاشتې موده کې په لسګونو زره خلک د افغانستان ووتل په ټول افغانستان کې د بیکارۍ سطح خپل لوړې کچې ته رسیدلې او خلک راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. په اوکراین باندې د روسیې یرغل هم د سیمې او د افغانستان په اقتصاد ناوړه اغیزه کړې ده. د امریکا غږ په یو تازه راپور کې څرګنده شوی چې د روسې په روانه میاشت کې د خوراکي موادو د بیو لوړېدو د خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. تفصیلی پر رپورت کې اوري.
د افغانستان وروستۍ سیاسي کړکیچ هیواد له سخت اقتصادي ناورین سره مخامخ کړی دی او عادي افغانان د بیکاری او فقر د لاسه پریشان دي.
سکهال قیمتونه ډیر لوړ شوې دي او خلک د بیکاری له لاسه د ټوکیو د خستلو توان لري. د بیکاری اصلي لات سیاسي تحول دی. د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې خطر شوې دي.
د شبرغان خلک دا هم وایي چې په اوکراین باندې د روسیې یرغل هم اقتصادي مشکلات زیات کړي دي. روسیې سره تجارت بند شوی دی او د نړۍ پام له افغانستان څخه اوکراین ته اړولې دي.
افغانستان ډیر غریب هیواد دی. نړۍ هر کونج کې جنگ شي دلته بیل وړي شي وایي چې جنگ د لارې بند شوی دی. تجارت مالونه له روسیې څخه راتلل او هغه اوس درېدلې دي.
افغان اقتصاد پوه عتیق الله امین چې د ازبکستان په ترمیس پونتن کې زده کړې کړي او دا وخت په لندن کې اوسېږي هغه وایي چې د افغانستان مشکلات داخلي او خارجي دواړه عوامل لري.
طالبان ګروسه افغانستان
د طالبانو په واکمنۍ دوسر سل هاو سوداګر له هیواد ووتل او خپل سرمایه یو او نور هیوادونو ته یوړه او د افغانستان په میلیارډونو سرمایه کنګل شوی. د افغانستان اقتصادي رکود لکه بل زرها و خلق بیکاره شوی.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د فبروري په میاشت کې د یو فرمان پترس کې د افغانستان کنګل سو او میلیارډ ډالرو نیمایي د افغانستان د پاره په بشري مرستو مصرفولو او باقي نیمایي د کال 2001 د سپتمبر د 11 د پیښې د قربانیانو کورنۍ ته ورکولو اعلان وکړ. د بلې خوا پزرهاو افغانان په هیواد کې د فقر او بیکاری د لاسه هیواد پرېښودو په نیت نورو ملکونو په لور روان دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تاسو د سیمه نړۍ په اړه رپورټونه اوري. یک شنبه د اپریل 3 په اوکراین د روسیې د یرغل 3 پورې کیږي او د دې خونړۍ جګړې پای لا هم نه څرګند دی. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی خبرداری ورکړی چې کماسکاو پر اوکراین خپل یرغل کې بریالی شو کې د روسیا په نور هیوادونو هم یرغل وکړي. د روسیې دفاعي چارواکي وایي د مسکو هدف دا ده چې د دونباس او د اوکراین جنوبي سیمې کنټرول کړي. وروسته به روسیا د مولداویا د بیلتون غوښتونکو سیمه ونیسي چې له دې لارې به تورې بهیرې ته د کیف مخه بنده کړي. خو امریکایي چارواکو له اوکراین سره ژمنه کړې چې د هغوی سره به د خپلې خاورې په دفاع کې مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې د خارکیف په ښار باندې د روسي قواو بری دوام لري، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې د اوکراین لومړي وزیر دینیس شمیحال ته هرکلی وایه. بلینکن ډار څرګند کړ چې اوکراین به په جګړه کې برلاسی ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې دا د اوکراین د حکومت د لوړ پوړي چارواکي لخوا د روسیې د تیری راهیسی لومړی سفر دی. نور داسې شواهد هم موجود دي چې یو خپلواک اوکراین به د ولادیمیر پوتین په پرتله تر ډیره په واک کې پاتې شي.
دواړو مشرانو لومړي وزیر شمیحال او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د متحده ایالاتو او نورو لویدیځو ملګرو هیوادونو څخه مننه وکړه چې هغه وسلې ورته چمتو کوي چې اوکراین ورته اړتیا لري تر څو په دونباس او سویلو اوکراین کې د روسیې په وړاندې مبارزه وکړي.
زه د خپلو ټولو شریکانو څخه مننه کوم چې په پای کې زموږ غږ واورېدو، کوم چې موږ ته هغه څه چمتو کوي چې موږ په ډاډه زړه سره کولی شو د دې وسلو په مټ په اوکراین کې د زرګونو خلکو ژوند وژغورو.
د پینټاګون له بیان جان کوربی څخه وپوښتل شول چې آیا د اوکراین ځواکونه چې اوس درنې وسلې ترلاسه کوي وبه کولی شي چې د یرغلګرو روسانو په وړاندې له ځان څخه دفاع وکړي؟
زه فکر کوم چې دا هغه پوښتنه ده چې یوازې د اوکراین وسلوال ځواکونه یې ځوابولی شي، نه د متحده ایالاتونو پوځ. هغه څه چې زه تاسو ته ویلی شم هغه دا دی چې موږ به د نورو 150 څخه زیاتو هیوادونو سره د دې هڅه کوو چې هغوی ته وسلې چمتو کړو تر څو اوکراین د خپل ځان دفاع او د روسیې د یرغل مخه ونیسي.
خو ځینې څارونکي وایي چې د اوکراین د بری په اړه د امریکا ارزونه په تیرو 2 کې بدله شوې ده.
تر تیری اونۍ پورې زه فکر کوم چې امریکایان لا په بشپړ ډول باور نه وچی اوکراین به دا جګړه وګټي او کنه، او په دې اړه ورته ځینې شکونه هم موجود چې آیا تاسو په هیګه چې دا درنې وسلې اړینې وي او داسې نور. لکه څنګه چې ما وویل، زه داسې احساس کوم چې په تیری اونۍ کې بدلون راغلی او اوس د ډیرو خو وسلو د ورکولو پریکړه هم شوې ده.
د یکشن بفور از د سویانو د ایستر لمه سبی مراسم او څخه مخ کې د اروپایي شورا رئیس چارلز میشل وویل چې هغه د جمعې پر ورځ د ټلیفوني تماس په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په کلکه غوښتنه وکړه چې محاصره شوی ښار ماریپول ته بشری مرستو ته د لیږد اجازه ورکړي چیرې چې ملکی وګړي بند پاتې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
د اپریل د میاشتې په 2 نیټه د ځمکې د خورې د ورځې 2 5 مراسم او د نړیوال چاپیریال د تحریک زیږیدنه ولمنځل شوه. دا یو فرصت ده چې د زمکه کورا ولمنځل شي چې ډیر دوامدار کارونه به حل او توقف شي او د زمکه په خواله کې به بخشي. د روان کال موضوع زمونږ په کورا کې د پانګې اچونه ده. د زمکه د ورځې ریښې بیرته شاته د سیاسي ځواب په نه موجودیت د عوامو د وده کوونکي ناوړه عمل ته ازې چې ککړتیا خپروي او په درس هیواد کې چاپیریال په جدي خرابېدو لاس پورې کوي. دوه خاصې پیښې د عوامو اقدام تحریکوي. لومړی د 1989 کال په سر کې د کالیفورنیا په ساحل کې د تیلو پراخه تویدلو. بیا د هغه کال د جون په میاشت کې د اوهایو په کلیولینډ کې کایا هوگا سیند اور واخسته چې علت یې صنعتي فضله موادو چې بې ساري ککړتیا پیدا کړې وه. دا رنګه لومړی پیښه نه وه مګر دا اخرنی بوسو. د 1989 کال د کایا هوگا د سیند اور لګېدنه په ټول هیواد کې د چاپیریال د کمیدلو یو سمبول شو. یو د هغو کسان چې د سیاسي ارادې په نه موجودیت چې په دې باره کې هیڅ نه کوي د امریکا سناتور او د چاپیریال فعال جیلارد نیلسن و. دا په دې عقیده و چې تر هغې پورې به هیڅ شی ونه شي تر څو چې په کافي اندازه خلک په عام محضر کې خپله غوسه څرګنده کړي. ځکه نو د په 1990 کال کې د ځمکې د لومړۍ ورځې انتظام وکړ. دوولې هدف دا و چې د هیواد په سطح د چاپیریال د اندېښنې په اړه مظاهره وشي. دومره پراخه وي چې دا بیا سیاسي ډګر ولړزوي. دا یو قمار و مګر دې کار ورکه. په ټول هیواد کې د اټکل له مخې 10 میلیونو خلکو په سوله ایزو مظاهرو کې ګډون کړی و. د 1990 کال پورې 200 میلیونه خلکو په 149 هیوادونو کې مظاهرې وکړې او په فعالیتونو کې ونډه واخیستله چې د پاک چاپیریال کارونه پیاوړي کوي. اوس د ځمکې ورځ په نړۍ کې ستر سیکولر منزل دی. تقریبا 1 میلیارد خلک په څه باندې 190 هیوادونو کې په فعالیتونو بوخت دي. غواړي په دې نفوذ وکړي چې څرنګه خلک خپل چاپیریال وویني او چلند ورسره وکړي او د ملي او محلي پالیسیو د بدلونو دفاع وکړي. په روان کال کې په نوښت او پاکې ټیکنالوژي کې د دولتي او خصوصي پانګې اچونې له لارې د اقلیم د بدلون د علتونو په غم خوړلو او کمولو باندې ټینګار شوی دی. جمهور رئیس بایډن وویل څه باندې 50 کاله پخوا یو نسل په کار اچول شوی و چې د داسې چاپیریال د ستونزو سره مبارزه وکړي چې دوی ورسره مخامخ شوي دي. دوی په دې هیلو اقدام وکړه هغه څوک به چې په قدرت کې دی غوږ ونیسي. اوس یو نوی نسل د پخوا له بل هر وخت نه د خطر زنګ په زور تر غوږونو رسوي. غوښتنه کوي چې د نړۍ مشران اقدام وکړي. دا زموږ د ټولو په ګټه ده چې دغه چیلنج ته راپورته شو او اجازه ورکړو. زمان مراس با یو دا عمل نا وی
درانو آویدیم که تاسه دا امریکا غاک سر مقاله وارده چه دا امریکا رسمی نظر سرگنده. پا هم دی سره دنن سرخ پراونه پای ترسیگی. مننه چه تر دی شویم دا امریکا غاک آشنا رادیو پراونه وارده. تر بیان خدای مالش. موسیقی